Radio. Radio Azadi.
کابل د اصول لپاره د سیمه ایزې جمع د پیوړې کولو د هڅو په ترڅ کې نن بیا د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د څه باندې شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. نوریاس نوریم سهار مو نیک مرغری از دی رو دینن ورځې 12 خبرونه ته هرکله. نن پنځشنبه ورځ د 1499 یوم هجری المریس کال د چنګاخ یا سرطان د میاشتې 19 د 2000 میلادي کال د جولای 9 سره برابر ده. د کابل په نننی کانفرنس سربیره د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. خلومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د اوو طالبانو د وژلو ادعا کوي. د امریکا متحدو ایالتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. د کاسو اوو ولسمشر هاشم تاچی وایي دی به راتلونکې اونۍ حاک ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره د جنګي جرمونو په اړه مرکه وکړي. د خبرونو تفصیل. ټاکل شوی ده نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره په افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد د دې غونډې په اړه رسنیو ته په استولي پیغام کې وایي
مازدیګر د کابل په وخت د ویډیو کانفرنس له لارې په لاره چول کیږي. دې غونډه کې به شاوخوا شل هیوادونه او نړیوال سازمانونه ګډون کوي چې د افغانستان د سولې په بهیر باندې به مفصل بحثونه وکړي.
د ښاغلي هیواد په وینا په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې اورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پرون پر افغان سولې د پاکستان او چین له استازو سره غونډه لرله او وړم ورځ په یوه غونډه کې د سیمې د هیوادونو له استازو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایزې اجماع خبرې وشوې. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د وو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 اتل قلي اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته پرون وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې غوښتل د معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه.
7 تن دهشت افغان به هلاکت رسید و 3 تن دیگر آنها زخمی
گردید. و تنه ترهگر و وجل شل و دری تنه تپیان شل پا وجل شو که ده فرید پا نوم ده ترهگر و یو قماندان هم شامل ده. خغلی سازیات اکرچه ده طالبان و یو شمیر وصله و مهمات هم ده هوایی برید لعمل لمنزت للی ده. طالبان و ده پیخی پتراو انسنه ده ویلی. په تخار کې د کووید 19 ناروغي سل بستر روغتون د ناروغانو لپاره چمتو شو. پر دې روغتون چې پرون په مرکز تالوخان کې پرانستل شو تر 14 میلیونه ډیر افغانۍ لګیدلې دي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې 210 تنه په کرونا وایرس اخته شوي چې له دې سره پر دې ناروغي د ټولو اخته شوو کسانو شمېره نږدې 33000 شپږ سوه ته ورسېده. د امریکا نړیوال پراختیایي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیونه ډالرو مرستو اعلان وکړ. دا مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی مرستیال مشر رابرټ کاسکا وایي دا مرستې په داسې وخت کې ترلاسه کړي دي چې له اټکل سره سم نږدې 4 میلیونه افغانان د خوراکي موادو له سخت کمبود سره مخامخ دي. د خوراکي موادو دا مرسته به له نږدې 1 میلیون هغو بې وزلو سره وشي چې جګړو ځپلي یا یې د طبیعي آفتونو له امله اقتصاد خراب شوی دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون په واشنگټن کې خبر اعلان ته وویل must extend the arms embargo on Iran to prevent further د ملګرو ملتونو امنیت شورا باید پر ایران د وسلو لګولې بندیز وغځوي چې په سیمه کې د نورو شخړو مخونی ولشي. هیڅ جدي کس به خی باور ونه کړي کوم وسله چې ایران ترلاسه کوي هغه به د سولې هدف لپاره کاروي. خغلی پومپیو زیاته کړه چې د جون پاته وشته امریکا او متحد ځواکونه یو بیړی ونیول چې ایرانی وسلې په یمن کې حوثی یاغیانو ته لیږدولې. روسیا او چین غواړي چې پر ایران د وسلو د خرڅلاو لګیدلې بندیز وغځیږي. د ایران او د نړیوالو ترمنځ د 2015 کال د اټومي تړون له مخې پر ایران د وسلو د خرڅلاو بندیز له نن نږدې څلور میاشتې وروسته هم پای ته رسیږي. امریکا په 2013 میلادي کال کې له ایران سره له شوي تړون بهر شوه. د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل چې دی به راتلونکې اونۍ هاګ ته لاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. د دې ځانګړي څارنوال دفتر هغه جنګي جرمونه څېړي چې د کاسوو د خپلواکۍ د جګړې پر مهال او تر هغه وروسته د نویمې لسیزې په وروستیو کې شوي دي. هاشم تاچی پخوا په خپله قمندانو دی به د جولای په 14 هاګ ته ورشي. د کاسوو د ځانګړو څارنوالانو ډله د جون په 14 جوړه شوه. دې ډلې هاشم تاچی او یو شمېر نور پخوانۍ پېژندل شوې څېرې تورن کړی دی چې د نږدې سل کسانو د وژلو په شمول په یو شمیر جدي جرمونو کې لاس لري. کاسوو په 2003 میلادي کال کې له سربیا خپلواکي واخیسته. د متحدو ایالاتونو په ګډون یې د نړۍ تر 110 ډیر هیوادونه په رسمیت پیژني.
د افغانستان د څو لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زایز اوریس د تودوخیل وړه درجه 9.21. هرات اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 8.22. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي د تودوخیل وړه درجه 8.28. کندهار اسمان شین د تودوخیل وړه درجه 9.28. او جلال آباد اسمان زایز اوریس د تودوخیل وړه درجه 9.28.
نجه صافی و د افغانستان د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکلی واورو. کابل نن د افغان سولې لپاره د یوې نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي.
د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څه لپاره، نور باید په دغه جنگ کې مژونه وجل سو، نور باید دایمي اوربند لانسي، نور باید جر تجربه بین افغاني خبرې شروع سي.
د سولې د ولسی حرکت غړو بیا د دې غونډې ترڅنګ د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې جنگ ودروي کمپاین پیل کړی دی. د افغانستان حکومت به وکولی شي له دې غونډې د سولې لپاره هغه مطلوبه نتیجه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په زابل کې د وژل شو وارثین او معلولین ادعا کوي چې دولت په خپل وخت حقوق نه ورکوي.
دا شپږم وارث راوی غوښتلو د شاجو اس نو کرایې مصرفي خرڅونه په وټلو په موټرانو کې کار نه اجرا کیږي. موږ باید کار را اجرا کړي.
د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپانو ته کتنه کوو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې جرمني د اروپایي ټولنې لپاره د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې په خاطر پر وجهي صندوق ټینګار کوي. د اروپا د شمال شتمن هیوادونه له دغه وجهي صندوق سره مخالف دي. د ژوند رنګونو کې به د غزني د قرباغ ولسوالۍ د اوسیدونکي څرګندونې واوري.
د خلکو ژوند پخوا پرتله خدای خو بیا هم زیات اقتصادي ستونزې لري، ځکه چې زراعت بخش کې ډېر ستونزې شته دي. اوبه نشته، بندونه شته خو بندونه تړل شوي نه دي.
ازادي راډیو اورې د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. روزو د خبرونه لومړی موضوع ته کابل نن بیا د افغانستان د افغانسول لپاره د نړیوالې غونډې کوربه دی. په دې غونډه کې د شاوخوا 40 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي برخه اخلي. د غونډې په داس حال کې جوړیږي چې پرون د سولې ولسی حرکت د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د لارینو پر ترڅکې پر حکومت او طالبانو غږ وکړ چې سمدستي اوربند وکړي. د کابل په نننۍ غونډه کې به هم د نورو موضوعاتو ترڅنګ په افغانستان کې د اوربند پر مسلې خبرې وشي. تفصیل د احمد شبر پر راپور کې
تمه ده چې د کابل په آنلاین غونډه کې نن د یو شمېر نړیوالو سازمانونو ته امریکا د متحده ایالاتونو، اروپایي ټولنې، ناټو او د افغانستان د ستراتیژیکو شریکانو استازي برخه واخلي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاند ګران هیواد وی د دې غونډې کوربه به ولسمشر اشرف غني او نور جګپوري دولتي چارواکي وي. او پکې به د اورکم د بندیانو د تبادلې، د بین الافغاني خبرو د پیلېدو او له کورونا سره د مبارزې لپاره د بشر دوستانه اوربند په چیر مسایلو به بحث وشي. د سیشنبی او دوشنبی په ورځو هم کابل د غونډو کوربه و چې پکې د افغان سولې لپاره پر سیمه ییز اجماع او د سولې په اړه نور موضوعات وڅېړل شول. بل لور ته د سولې ولسي حرکت پرون په یو شمېر ولایتونو کې د جګړې لوري د لاریونونو له لارې تر فشار لاندې راوستل. دا اعتراضونه له نیمروز نیولې تر ننګرهار او بدخشان او په څو نورو ولایتونو کې وشول. د سولې د ولسی حرکت ویان بسم الله وطن دوست تیر شپه ساجی رډو ته وویل
د سولې ولسی حرکت غړو په شلو ولایتونو کې جنگ د څل لپاره تر عنوان لاندې لارینونه اعتراضیه غونډي او کانفرنسونه وکړه. په دغو غونډو لارینونو کې زرګونو کسانو برخه واخیسته او د جګړې پر شکل اړخونه باندې مژغ وکړ چې نور جنگ د څل لپاره نور باید په دغه جنگ کې موږ ونه وژل سو، نور باید دایمي اوربند اعلان سي، نور باید ژر تر ژره بین افغاني خبري شروع سي.
شغلی وطن دوست زیاته کړه چې د چهارشنبه د ورځې د لاریونونو پر مهال د روغتیا وزارت لارښوونې د کورونا ویروس خپرېدو په خاطر په پام کې نیول شوې وي. خلکو ماسک درلود او له یو بل یې واټن ته پام و. وطن دوست بیا وویل چې د جګړې پر ضد به د سولې ولسی حرکت اعتراضي غونډو ته ادامه ورکړي. د بدخشان په مرکز فیض آباد کې د دې لاریون یو برخوال ظهور الله شریفي ازادي راډیو ته وویل
با می مینوان مور اختیم دا جوده ها کی و از مردم بدخشان خواهش ما اینم است که
پدی نو موش نن وارتونو تا مفکره چیز موش هیله دا بدخشان دا خلق و داده چی غلی مکشی نی لمور سر هم جاغه شی چی موش نپو یومگان کی نپو هلمان داو ننگر هار کی دا جبه توان لرو هم دارست پلی ری پلاتو سیمو کی جرم کی او خوستک کی هم دا توان نلرو هم دا خوستک استوگن ستری شوی او هم دا وردو جوال دا غدا شاروال هم ستری شوی تر کله به موږ په خپل وطن کې د پردیو د هدفونو لپاره وشل کیشو، ټپیان کیشو او مایوب کیشو. اوربند افغانستان د سولې د روانو هڅو یو پیچلې مسله ده. حکومت څو ځله د بیرابیلو مناسبتونو پر مهال د اوربند غوښتنه کړې ده. طالبان وایي چې اوربند بین الافغاني خبرو د بحث مسله ده. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین د سولې د ولسی حرکت د پرونیو اعتراضونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان نوې اکثریت سوله غواړي. او کله د زندانیانو د خوشی کېدو د مخنیوي لاري او کله په بل پلمه د سولې د خبرو د پیلېدو مخنیول کیږي. شاهین زیاته کړه د سولې ولسی حرکت کچر تخپل به طرفي ثابتوي نو پر هغه عناصر د فشار راولي چې د سولې ستي او باید د نورو په زړه برابر شعارونه تکرار نکړي. بین الافغاني خبرې د زندانیانو د تبادله پر سر جنجالونو ځنډولې دي. تمه و چې دا خبرې د طالبانو او امریکایانو ترمنځ د فبروري د 9 منټه تر موافقې وروسته او د 15 طالبانو او د حکومت د نشته زر بندیانو په تبادله پسې د مارچ په 10 پیل شي. حکومت تر اوسه تر 30 ډیر طالبان خوشی کړی دي او طالبانو 300 یا حکومتي بندیان آزاد کړی دي. طالبانو ویلي دي کله چې دوی ټول بندیان خوشی شي د وی اونې پترس کې به بین الافغاني خبرو ته چمتو شي.
روانونه په کابل کې د دریم غونډه د هدف په افغانستان کې د سولې لپاره د یو سیمه ایز اجماع پیاوړی کېدل امبلل شوې دي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت وړ مورس پر افغان سولې د پاکستان او چین لاستاو سره غونډه لرله او د دوشنبه په ورځ په یو غونډه کې د سیمې د هیوادونو لاستاو سره د افغانستان د سولې لپاره پر سیمه ایز اجماع خبرې وشوې. دا چې د افغانستان حکومت به وکولی شي له دغو غونډو هغه څه چې هیله کوي ترلاسه کړي. په دې اړه مې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصرالله افغانستان اگزی سر مرکه کرده او پا پایل که متری پختنه کرده چه ده سیم هیوادونه پا افغانستان که خپلی گتی لری آیا ده افغانستان حکومت با وکه ولیشی ده هیوادونه داسی او دریس خپل کرده چه ده هیواد ده تلپات سولی لار تا برابر کرده. خاقلستان اگزی پا زواب که ویل
خب اول قدم خوب ایدوان چه هر هیواد پا دیسی حالات خپلی گتی تحقیب بی مرکزی آسیا هیوادونه سره دیسی بی پالیسی لری اما اکثریت دی هیوادونه با دماسکاو پالیسی تحقیب بی او راه پده چه پاکستان او ایران خپل ګټه تعقیبی معنی داره چې د دې نفوذ زبد نور هوادو د افغانستان په دې بلان دی په اوم قیم یا ستراتیژیکو مسایل کور داخلي دي. موږ باید دا ګټه په دوه ډول وویشو، یو مشروع ګټه او یو نه مشروع ګټه. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټه باید په رسمیت وپیژندل شي. د موږ ګاونډي هوادونه د موږ په هیواد کې مشروع ګټه لري، موږ د دوی په هیواد کې مشروع ګټه لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي. که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونه وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر 40 کالو او په خصوص تېرو 100 کالو کې به موږ د مختلف هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
څه فکر کوي چې دغه ورستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخ ته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیرن لپاره خو لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د دغه طرفه هم نه مستل ځای د طرف خامې نه مستل ځای د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لکه چې ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت په خپل لاس کې واخلي.
د سیاسي چارو انکتونکو نصر الله انستانګزی یو
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
د سهار وو بجې او شپاړس دقیقې دي. اسمت ساروان ته بغوښ شو چې د افغانستان په اړه د نړیوالو ورځپاڼو مطالبې لوستي او غټ کې راوروي.
نیویا ټایمز ورځپاڼې چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر طالبانو ته د روسانو د انعام ورکولو په اړه راپور خپور کړی و، د چهارشنبې په ورځ په یوه لیکنه کې ویلي چې په دې راپورونو کې ډېر څه لا هم کم دي. په دې لیکنه کې چې د نیویا ټایمز کتندوی پلاوی کړلې، په راپورونو کې نیمګړتیاو ته په پام ویل شوی. له همدې کبله مهمه ده تر هغو چې حقیقت څرګند شي باید احساسات او سیاست څنګ ته پریښودل شي. د نیویا ټایمز په باور ځینې مهمې خبرې به ممکن د پنجشنبې په ورځ، یعنی نن، د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې د سوال او ځواب په غونډه کې ښکاره شي. که څه هم د بهرنیو چارو وزیر مایک پمپیو ویلي چې په دې غونډه کې ګډون نه کوي. پمپیو مخکې په دې موضوع له څه ویلو ډډه کړې وه، خو په وروستیو کې په یوه مرکه کې په افغانستان کې د روسیې د لاسوهنې په اړه ویلي وو چې دا څه نوې خبره نه ده او په ځلونو یې دا موضوع له روسي چارواکو سره مطرح کړې ده. تر دې مخکې ټایم مجلې، نیویا ټایمز او یو شمېر نورو امریکایي رسنیو ویلي وو چې د روسیې یوې استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړې دي. نیویا ټایمز وروسته په بل راپور کې وویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یوه د 2019 په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یوه انتحاري له لوري چاودنه وه چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. نیویا ټایمز په تازه لیکنه کې لګول شوي تورونه بوژنوونکي بللي او ویلي دي چې ولس په تیره بیا هغه کورنۍ چې عزیزان یې وژل شوي د دې مستحق دي چې صادقانه ځواب ورته وویل شي. په همدې حال کې د هیل ورځپاڼې په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قومندان څرګندونې راخیستې چې وایي زړه یې نه مني چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو له کبله دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي وي. د همداراز ویلي که روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا یې نه ورکوي، طالبانو په تیرو څو کلونو کې تر خپله وسه پوره هڅه کړې چې پر امریکایي پوځیانو حملې وکوي. د ملګرو ملتو د بشری مرستو د همغږي ادارې او چاپ په خپل آنلاین خبرونه ریلیف ویب کې افغانستان د نړۍ یو له حقوقي هیوادونو څخه بللای چې خورا زیات کورنۍ بې ځایه شوي او به هر تتللي کډوال لري. د ملګرو ملتو د کډوالو لوی کمشنر وایي چې 2 میلیونه نور کورنۍ بې ځایه شوي افغانان ثبت کړي، چې ورسره د ټولو کورنۍ بې ځایه شوي افغانان شمیر 4 میلیونه او یو لکتنو ته رسیږي. دا کمشنری وایي چې تر بل هر ملت د افغانانو بې ځایه کېدو او مهاجرت زیات دوام کړی دی.
په زابل ولایت کې د وژل شو وارثین او د جګړې معلولین ادا کوي چې دولت په خپل وخت حقوق نه ورکوي. دوی وایي که حقوق ورنکړ شي نو به اعتراضونه وکړي او د شهیدانو او معلولینو دفتر به هم وتړي. د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال صادق رښتینی پرې رپورټ لري.
د زابل ولایت د وژل سو وارثین او معلولین ادعا کوي چې د شهیدانو او معلولینو امریتي حقوق نه ورکوي. دوی وایي د تیرې یوې میاشتې راهیسې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره په مرکز کلات کې هر ورځ د شهیدانو او معلولینو امریت ورځي، خو هیڅوک یې په اړه غم نه خوري. د کریم الله او محمد رحیم په نومونو دوه تنو ازادي راډیو ته وویل که یې حقوق ورنه کړل سي نو د ولایت مقام مخې ته به د اعتراض خیمه ووهي او د شهیدانو او معلولینو دفتر به وتړي.
دا مشکلات لرو چې د شپږم وار سراوي غوښتلو د شاجو یې څه نو کرایه مصرفېږي، خرڅونه په هوټلو په موټرانو کې، کار نه اجرا کېږي. موږ باید کار را اجرا کړي او معاش پر وخت راکړي.
هر وخت معاش اخته پر پل وخت مخته اوس موږ معاشونه پر نیمه حصه درېدلي دي، نه دي راکړي تر اوسه ځنډېدلي کته کړي دي وروره. نو زموږ سره چې هغه څوک کومک کوي هغه درته موږ ور معرفي کوي که نه یې، موږ به خپله مظاهره کوو، زه بازار تر وځو، جنګ هم کوو، مړی هم کوو، دار هم کوو، هره خوا کوو، مجبوري اخیستي.
بل خوا د زابل د شهیدانو او معلولینو چارو امیر محمد اشرف نوبهروال د شهیدانو د وارثینو او معلولینو دعوې مني، خو په دې برخه کې د ولایت مقام لخوا ټاکل سوی کمیسون ګرام بولی. دی وایي د دې کمیسون په اړه چې کارونه یې له خنډ سره مخ کړي، څو ځله یې ولایت مقام ته شکایت کړي، خو هیڅوک یې د ستونزې د حل غم نه خوري. دی وایي د کمیسون د موافقې پرته نسي کولی چې د شهیدانو وارثینو او معلولینو ته حقوق ورکړي.
نو ټول مشکل چې دغه داسې د کمیسون سره کړي دي، هغه خلک خو نه د کمیسون د زموږ صلاحیت نه ده، د رئیس جمهور فرمان د صادر شوی ده په ونوې کال کې. اوس موږ ډېر ټینګار، ډېر مشکلات، ډېرې ستونزې دي. دغه کمیسون موږ ته جوړې کړې دي، کمیسون موږ ته نه حاضرېږي. نو موږ غواړو چې د خلکو مشکل راځي، دا کمیسون چې وګوري، موږ به د ټولو ماشینو په یوه ورځ راته کتل، په یوه ورځ اوله کړو، په میاشت راته کتل، په میاشت اوله کړو.
په عین وخت کې د زابل د والي ویان ګل اسلام سیال چې د ولایتي ادارې په استازیتوب د شهیدانو د وارثینو او معلولینو د حقوقو د ورکړې د کمیسون غړیتوب لري، وایي چې د دغه ولایت والي د معلولینو او شهیدانو د وارثینو د ستونزې خبر سوی او ډېر ژر به ورته رسیدګي وسي.
تېره ورځ والي صاحب دوی ته زنګ ووهه او دوی راوغوښتل ته مو ورسره خبره وکړله چې دوی باید نور حاضر شو، دا د خلکو مشکل حل کړي، اوس ستونزې په سیستم کې وي، هغې د پاره هم د حل لارو باندې خبرې وشولې. او همدارنګه دغه یاد کمیسون چې دی په دې باندې هم که چېرته ضرورت د دې شي چې دې کې تغیر راشي او یا داسې تغیر نه، صرف په هغه اداراتو کې چې دوی بل نماینده چې هغه وزګار یا وشي کولی چې هغه په وخت سره حاضر شو، د خلکو ستونزې حل کړي، د دې دپاره کار کوو تر څو د دې دپاره یوه حل لاره پیدا کړو. په دې باندې مې یوه ناسته کړې ده او یو څه مشکلات نو هغه د حل لپاره یو څو ورځې وخت ورته ورکړی تر څو هغه حل شي، او بل ورځ بیا مجلس لرو او دغه مشکلات حل کیږي ان شاء الله.
په زابل کې د وژل سو د وارثینو او معلولینو د کیک شمیر تر اوسه نه دی معلوم، خو تر دې مخکې د افغانستان د شهیدانو او معلولینو په چارو کې د دولت وزارت ویلي و چې له دوی سره په ټول افغانستان کې له درې لکو زیات د وژل سو وارثین او معلولین ثبت دي او خپل حقوق ترلاسه کوي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندېدل دي.
جرمنی د اروپایي ټولنې لپاره د کورونا وایروس له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغونې په خاطر پر وجهي صندوق ټینګار کوي. د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل پرون د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د اروپایي ټولنې پارلمان ته د وینا پر مهال وویل څومره چې ژر کېدی شي په دې برخه کې باید یوې هوکړې ته ورسیږي. د اروپا د شمال شتمن هیوادونه بیا له دې وجهي صندوق سره مخالفت کوي. تفصیل د احمد شیبر په راپور کې.
د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د اروپایي ټولنې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره د غړو هیوادو ترمنځ د یو بیړني تړون غوښتنه وکړه. انګلا مرکل وایي چې څرنګه د کورونا وایروس مخه ونیول شوه، غړي هیوادونه دي د دې تړون له مخې د اروپایي ټولنې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره لاس په کار شي. انګلا مرکل د چهارشنبه په ورځ د اروپایي ټولنې د پارلمان غړیو ته په بروکسل کې وویل
زموږ اقتصاد ته سخت زیان اوښتی او لا هم په ټوله اروپا کې سخت زیان وراوړي. په میلیونونو کسانو خپل کارونه له لاسه ورکړي دي. د دې ترڅنګ دوی خپلې روغتیا ته او د خپلو کورنیو روغتیا ته اندېښمن دي. ډېر کسان یو مخ اقتصاد ته ویره لري. دوی ټول اوس مشکټ ملاتړ ته اړتیا لري. پرون جرمني ته د اروپایي ټولنې مهالنۍ مشي د دې کال تر اخره پورې وسپارل شوه. مرکل وویل چې کرونا وایروس د اروپایي ټولنې لپاره ډېر ستر ګواښ دی چې اټکل کیږي د اروپای ټولنې اقتصادي رکود 6.8% ته ورسیږي. مرکل زیاته کړه که چیرته د غړو هیوادو ترمنځ همغږي پیاوړې کړو تر بل هر وخت به اروپایي ټولنه له دې اقتصادي کړکیچه په قوت بهر شي. مرکل چې کله اروپایي پارلمان ته خبرې کولې ناستو کسانو ماسکونه تړلي وو او د یو بل ترمنځ یې تشې چوکۍ پرې شوې. مرکل وویل د 28 غړو هیوادو ترمنځ اتحاد ته اړتیا ډېره ده. په وروستیو میاشتو کې هر دولت په یوازې سر خپل روغتیایي وسایل چمتو کړي دي او خپلې پولې یې تړلې دي. مرکل هیله ښکاره کړه چې د اوړي تر رخصتیو مخکې غړي هیوادونه د کورونا ویروس له امله د رامنځته شوي اقتصادي بحران د مخنیوي لپاره د ګډ وچی صندوق پر جوړېدو موافقې ته ورسی شي. د اروپا د شمال شتمن هیوادونه د اروپا د جنوب له کورونا ځپلي هیوادو سره تر اوسه د 8.5 میلیارد ډالرو وچی صندوق سره موافقې ته نه دي رسیدلې. تمه ده چې د اروپایي ټولنې مشران د جولای په 12 او 13 په بروکسل کې مخامخ پر دغو اختلافاتو خبرې وکړي.
یو ځل بیا په مکرې د څو مهمو خبرونو سره لیکونو ته ټاکل شوې ده چې نن د افغانستان حکومت له نړیوالو سره پر افغان سوله غونډه وکړي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان ګران هیواد وویل چې په نننۍ غونډه کې به له طالبانو سره د بندیانو د تبادلې ورکم او بشر دوستانه اوربند په اړه په تفصیل بحثونه وشي. د کندهار امنیتي چارواکي په معروف ولسوالۍ کې د وو طالبانو د وژلو ادعا کوي. په کندهار کې د 215 متل قلو اردو قمندانۍ مرستیال ویان صادق عیسی ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تر غرمې مخکې پرون غوښتل معروف ولسوالۍ پر امنیتي پوستو بریدونه وکړي، خو مخکې تر دې چې برید وکړي هوایي ځواکونو حمله پرې وکړه. د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ په افغانستان کې له بې وزلو سره د خوراکي موادو لپاره د 9.5 میلیون ډالرو مرستو اعلان وکړ. د مرسته به د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی تر اړمنو کسانو ورسوي. په تخار کې د کووید 19 ناروغي سل بستر روغتون د ناروغانو لپاره چمتو شو. د امریکا متحده ایالاتونو پر ایران د وسلو د پلورلو د بندیز د تمدید غوښتنه وکړه. دا بندیز د اکتوبر په نیمایي کې پای ته رسیږي. او د کاسوو ولسمشر هاشم تاچی پرون وویل دی به راتلونکې اونۍ حق ته ولاړ شي او هلته به له ځانګړي څارنوال سره مرکه وکړي. هاشم تاچی پخوا چې قومندانو دی په جنګي جرمونو تورن دی.
دا ژوند رنگونه
من وکیل احمد دی غنی ولایت کرباغ ولسوالی یو تنوسیدونکی
کرباغ کې اکثره وخت جنگونه دي. الاتم د شنو د تاس کله کله ځکه د غزنی